د مجلې نننې غنه مو یو ځل بیا په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولي کړې ده. په هنر جاج کې ل لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت سره په پښتو ژبه کې د ژباړې په روان بهیر او د ژباړې په تاکتیکونو غږیږو.
د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل، د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل، د الفاظو کلماتو مثلا
فنکار برخه کې ل لیکوال شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاس برې زه کوم چې هر امتحان کې بزا ولومره پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه اصلي عمر واوري.
پوهنتون مې لوسته، مطلب لسانس یم، غوښتل مې په اروا پوهنه کې ماسټري هم وکړم.
او په ورېښمین خیال کې به د پیر محمد کاروان اومه لور نظم واوري. دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوي، کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوي، کلور وی او کزوی وی دا لال خوا ډالی دی، مارغان دی د جنت د ما خامونو دی وګی دی، سړی په مخ ورو وشه سپیړه د غضب وی پریګ د فلسفې دی را ته مخه یاد.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
استاد پوهنوال جلال الدین خان کونړی د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي د پښتو څانګې پخوانی استاد و. هغه د خپل ژوند ډیره برخه د پښتو ژبې او ادب په خدمت کې تیر کړی ده. هغه نه یوازې دا چې پښتو ژبې ته خدمت کړی او د ادبي فنونو په برخه کې څېړنې کړي، بلکې د معرف په برخه کې هم کلونه کلونه کار کړی. استاد جلال الدین خان کونړی د پښتو ادبی فنونو د ګوتو په شمار څېړونکو په ډله کې راځي چې د نوي میتودولوژي په پام کې نیولو سره یې ادبی فنون څېړلي دي. تیرونه د پښتو ژبې دغه خدمتګار د تل لپاره لدی فانی نړۍ سترګې پټې کړې. د نوموړي استاد هڅو خدمت ته په کتو نننۍ رادیوي مجله د هغه روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې کونړ ته ځو. هلته د کونړ سیند مشاعره شوې ده. کونړ سیند نه یوازې دا چې یو اقتصادي او حیاتي اهمیت لري، بلکې فرهنګي خواهی هم درنه ده. دا ځل شاعرانو په شاعرانه ژبه د کونړ سیند مستي وستایله او هم یې ګیله وکړه چې د کونړ له سینده تر اوسه پورې هیڅ استفاده ونه شوه. روحلان وری یې په اړه راپور لري.
د تل پسیر یو ځل بیا هم شاعرانو او د مشاعرې ګډونوالو شکایت وکړ چې د کونړ سیند پریمان او بو څخه تر دې دمه افغان حکومت هیڅ ګټه وانخستله او دغه بو ختیځوالو ته له تاوان پرته فایده نه درسولې. خوږژبي شاعر کاتب شاه کاتب وویل سلطان محمود سالمزی وای تر هغه به آرام و نکړي چې څوی د کونړ سین خپل کړي نه وي.
حسن لری خو چې د خپل نکړه ما تعالی پردای و نه خپل نکړه ما اسلام آباد د خپل لمبل امبا کې یو څه چې وکانه پر کابل نکړه ما او د کونړ سین د نور دنه سای ما چې تا د ژوند رنگین غزل
ځوان شاعر محمد ادریس د کونړ سیند توای د افغانستان لخواوري په آرام تیریګه دا سینه چې په شور دی ویده چارواکي را پاتېږي او پرتای د بندونو جوړولو ته پام نشي.
د کونړ سینا سینا شور وبکړي یارانو دې دی او چیراوي خو راوي نشي مینا.
شاعران لیکوالان او د کونړ وسیدونکو وای تل ور سره د کونړ پر سین د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو ژمنی شوی خو یوې هم نه د عملی شوی. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د مشاعرې ګډونوالو ته ویل حکومت د کونړ سین دواړو خواو ته د استنادي دیوالونو جوړولو لپاره 13 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي کړی دي او همداراز به پرې د بندونو چاري هم پیل شي.
د ګمبيري پروژې چې نه تر هغه کونړ لپاره بلکې د ټول درېګونو ولایتونو راته د دې ژوند لپاره لوی ارزښت لري. دغه په تدارکات کې ده
لنن څخه شاوخوا لس کال وړاندې د افغانستان د اوبو او برېښنا پخوانی وزیر اسماعیل خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د کونړ پر سیند شپږ ځایه د هندی انجنیرانو په وسیله سروي کړي چې په دغو ځایونو به بندونه رغوي او د بندونو رغیدو سره به 1.5 میگاواټ برېښنا تولید شي. خلک د دغو وعدو عملي کولو ته شیبې شماري، خو تر اوسه لا هغه وخت نه دی را رسیدلی چې د شپږو بندونو څخه یې په یو هم کار پیل شي.
بدر تراوړم صاحب در تپا خو یار سوم در سرا خانه دوران شجوی یار سوم در سرا خانه دوران شجوی او بدر تراوړم صاحب در تپا خو یار سوم در سرا خانه دوران شجوی
پوره څلوېخت کال وشول چې افغان هنرمند احمد ظاهر لدی نړۍ کوچیدل، خو هنر یې لا هم ژوندې دی. کتا سی د کابل زوړ ښار کې ګرځي، خامخابه د احمد ظاهر سندری واوري. که د کابل رسنۍ تعقیب کړئ نو حتمی به د احمد ظاهر سندری ترې واوري، او که چیرې د شپې په کابل ښار کې په پخوانیو ټیکسیانو کې سفر کوئ نو خامخابه هلته هم د احمد ظاهر سندری اوري. داغ لنن پوره څلوېخت کال وړاندې د جوزا په څلورویشتمه د تل لپاره غلی شو. په افغانستان کې به داسې ډېر کم کسان وي چې احمد ظاهر یې نه وي اورېدلی او یا یې په اړه معلومات نه لري. په نړۍ کې به داسې ډېر هنرمندان وي چې له مرګ وروسته یې خپل ځای نورو هنرمندانو ته پرېښي، خو د افغاني موسیقۍ د پوهانو په اند چې د احمد ظاهر ځای اوس هم تش دی. په سلګونه دری سندرې ویلي چې په ایران، تاجکستان، افغانستان، پاکستان او هند کې شهرت لري. دی د ډاکټر عبدالظاهر زوی د جوزا په څلورویشتمه په 1325 لمریز کال په کابل کې زیږیدلی. احمد ظاهر خپله لومړنۍ سندره په حبیبیه لیسه کې ویلي او وروسته د افغانستان راډیو ته لاړ او هلته یې په سندرو ویلو پیل وکړ. لدی وروسته هندوستان ته لاړ او هلته یې لوړ تحصیلات وکړل، او دی له هغو لومړنیو افغان هنرمندانو شمیرل کیږي چا چې په افغانستان کې په لومړي ځل د غربي موسیقي آلات په شرقي موسیقي کې وکارول. هغه په 1955 کال د غوره سندرغاړي جایزه هم ترلاسه کړه او د خپل وخت یو له مشهورترینو سندرغاړو څخه و چې په پښتو، هندي، دری او انګلیسي ژبې سندرې ویلې شوې. لنن څخه پوره څلوېخت کال وړاندې په 1955 کال د جوزا په څلورویشتمه په سالنګ کې په مرموز ډول ووژل شو، خو هنر یې لا هم ژوندی دی.
زره رسی دوله نارسی دره ما هم زره رسی دوله نارسی دره حرف نگفت و سخن ناشنی دره حرف نگفت و سخن
خوست کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست لخوا د فرهنګي فعالیتونو د تنظیم، چټکتیا، همغږي او همدارنګه په دې ولایت کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کالیزې د جشن د شاندار منځلو لپاره مخکې له مخکې یو شمیر هڅې پیل شوې دي. نجیب الله الخیلی په اړه راپور لري.
د سه شنبه پر ورځ د خوست د مرکز اولسوالۍ د فرهنګیانو په ګډون هغه غونډه چې د شهید احمد شاه په کتابتون کې جوړه شوې وه، په دې هم خبرې وشوې چې د خپلواکۍ د جشن په مناسبت خوست څخه خواوشا سل کاله وړاندې خپرېدونکي غازي جریدې د خپرېدو دویم پړاو پیل شي. په خوست کې د بی اکاډمیک مؤسسه استاد نجیب الله واسق آزادۍ راډیو ته وویل په دې فرهنګي ناسته کې د خوست شمول ادبي بهیر د رامنځته کولو، د چنار د کلنۍ مشاعرې د جوړېدو او د غازي د تاریخي جریدې په بیا فریدو بحثونه وکړل.
خوست شمول ادبي بهیر رامنځته کول، د چنار مشاعره چې باید په څه ډول ولمانځل شي، په دې موارد مشورې سره شریک شوې. په اطلاعاتو کلتور ریاست کې د یو مشورتي بورډ جوړول وو چې په دې کې به د بېلابېلو مدني ټولنو، ادبي ټولنو او د پانتونونو استاد بدل تشتون لري او وخت نه وخت به دوی مشورتي غونډي کوي او اطلاعات کلتوري اساس ته به دوی ته مشوره ورکړي
په خصوص کې د فرهنګیانو یو ټولي زریمه کده و چې د فرهنګ اداره د کلتوري چارو د تنظیم او مدیریت لازم ظرفیت نه لري شاعر او لیکوال زاهد شانګاروي په تیرو سنت څو اتکلونو کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست فعالیتونه محسوس او څرګند نو خو اوس مهال یاده اداره په دې هڅه کې ده چې له فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو سره خپل رابطه جوړه کړي زاهد شانګار زیاتوي د خوستې او فرهنګیانو یو بل وړاندیز د افغانستان د خپلواکۍ د جشن په ویاړ د غازی جریدې د دویم ځلي بهیر بیا پیلېدل دي چې هم تاریخي ارزښت لري او هم د خپلواکۍ د جشن سره رابطه شته
په اوس وخت کې چې د استقلال د بیرته اخیستلو سلمه کلیزه لمانځل کیږي د افغانستان جمهور رئیس لارښوونه ده چې په ټولو ولایتونو کې په شاندار او پرتمین مراسمو سره ولمانځل شي نو دا خدای چې د دې ورځې په مناسبت چې سل کاله پر کېږي او هم د غزي مجلې سل کاله پر کېږي نو کچېرې دا بیرته راژوندی شي بیرته دویمه دوره پیل شي نو دا به تلپاتې شي
په دې ناسته کې د فرهنګیانو ټینګار په دې و چې د مرکز سربیره په ولسوالیو کې فرهنګي خوځښتونه په حرکت راشي په صبرۍ کې د فرهنګي بنسټ غړی قسمت الله عاطف وایي
په یعقوبیو صبرۍ ولسوالۍ کې د ځوان ادبي بهیر کلیوال ادبیون او روان ادبي غورځنګ همداشان بیلابیل بهیرونه او غورځنګونه شتون لري فعالیت کوي چې تر څنګ کلنۍ مشاعرې همداشان نور ادبي فعالیتونه ترسره کوي نو موږ د نوي درې څخه غوښتنه ده چې د دې بهیرونو ملاتړ وکړي مالی او ځاني امانۍ همکاري ورسره وکړي
استاد حضرت الله ستومان بیا د ترزه عالی شیر ولسوالی اوسیدون کده هغه هم د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې علمي او فرهنګي خوځښتونه بیدار او چټک شي له فرهنګي مشرانو غواړي چې ولسوالی ته سفرونه وکړي
د دې لپاره چې په اطرافي سیمو کې خوځښتونه بیدار شي او په حرکت راشي خدای دې چې د پخوا په څیر د مرکز نه فرهنګي سفرونه او فرهنګي ملګري مشران ملګري چې کوم د لاړ شي ولسوالی ته یو دوه درې ناشته وسره وکړي او دوی ناشته دوی گزارشونه چکم دی په محلي رسنیو کې امکان په صورت کې په نو رسنیو کې خبره کې
بلوزه د خوځ اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد موي چې دی اولاد شمول فرهنګي خوځښت د خپلواکۍ د کلیزې پویار د غازی د جریده بیا پیلیدل او د فرهنګي بور جوړولې په پام کې دی د ول هڅه کوي چې د فرهنګیانو ترمنځ اړیکې پیاوړي او په ټوله کې فرهنګي فعالیتونه چټک کړي
پښتو ژبې ته له ګڼو ژبو ژباړې کیږي په کمی لحاظ د پام وړ بدلون راغلی خو دا چې په کیفي لحاظ په پښتو ژبه کې د ژباړې بهیر څه ډول روان دی کومې ستونزې شته د ستونزو لپاره حل لارې څه کیدلی شي او د ژباړې علمي تاکتیکونه څه دي دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن سعد الله فطرت په ننني هنر جاج کې ځوابوي
هنر جاج
سو فطرت صاحب تاسو خو ډیر کتابونه ژباړلې دي کچیر ته یو ځوان ژباړون کې غواړي چې ژباړو کې مخکې لدی چې هغه ځان د پار کتاب غوړه کې چې کوم کتاب وژباړي داغه د پار غ لومړني اقدامات څه باید وکړي
د اوسنی وخت کې خصوصا د تیرو څوارلس پنځلس کلونو کې ژباړ ته ډیر کار شو په افغانستان کې اختیا خبره ده چې هغه د نصاب تدریسي کتابونه تاسو په انتون کې تدریسوي د پښتو برخه کې دا غینه پرته موږ ډیر کم کتابونه درس لرل چې هغه زمونږ د فکری ویښتابه د لپاره او زمونږ د ځوانانو د روزنې د لپاره او زمونږ د فکر د او د شعور او د دې شاند لړیدا د لپاره موثر وي هغه موږ کم لرل ځکه په وایلو کې موږ یوازې د شاعرۍ کتابونه لرل او موږ شاعرانو چې خپل شعرونه لیکلي په خپل مصارف و چاپول خو په دغه وروستیو کلونو کې بیا یو شمېر ځوانانو دې ته مخه کړله چې له نورو بهرنیو ژبو نه ډېر مهم کتابونه راوژباړي او زموږ خلک ترینه ګټه واخلي ځکه د کتاب لوستنې او کتاب له مطالعې او د کتاب نه بغیر نه مملکت پرمختګ کولی شي نه ټولنه کولی شي نه فرد کولی شي مونږ تاسو چې دا اوس غږیږو مونږ تاسو چې د پوهنتونونه ویلي دي مونږ تاسو چې دا تدریس کوو دا ټول چې دي دا د کتابونو برکت دی مونږ چې هر څه یو د کتابونو په برکت یو زه خپله مثلا یو خو داسې وي چې دا د کتاب په ژباړه کې یو کتاب ته خپله انتخاب ہے چې ډیر مهم درته ښکاره شي د محتوا او د موضوع په لحاظ باندې او ټولنه ته اړتیا وي زیر کتابونه درته به خبرندوی ټولنې والا هم درکې شي ام محتوا په لحاظ خې او ما وته ډول بزنس سودا سوداګری په لحاظ باندې زموږ ډیر ځوانانو سیاسي تاریخي ارواپوهنیزه برخه کې په ادبي برخه کې په دې برخه کې ډیر مهم کتابونه هم تالیف کړل مې وژباړل زما خپل شخصي نظر دا دی چې هر څوک غواړي چې یو کتاب وژباړي د یو بلې ژبې نه انګلیسي نه ایرانی ژبې نه مثلا د اردو ژبې نه د هرې ژبې نه چې دی پرې ښه حاکم وي داسې کتاب چې همې یو تشه احساسیږي چې په دغه برخه کې کتاب نه لرو باید یو کتاب وي چې زموږ ځوانان او زموږ د پوهنتون محصلین او زموږ د ښوونځیو زده کوونکي دې استفاده وکړي چې د موضوع محتوا په لحاظ باندې ښه کتاب وي اوس وخت کې متاسفانه چې ځوانان اکثره اوس خپرندوی ټولنې والا یو کار دا کوي چې ډېر ناول نه چاپي خو هغه ویلو کې د ناولونو ډېر زیات هغه اگر که ناول که یو څو خپل لیکلی شي دا ډېر ښه دی خو که ژباړو وي نو هغه خوند او هغه چې په هماغه ژبه کې تاسو خپله ناول لیکلی دی هغه ناولونه چې تا خپل لیکلي دي هغه ډېر خوندور دي نسبت چې موږ راژباړو ځکه هغه د لیکونکي احساسات بیا ته نشي دلته راکاپي کولی خو په اوس وخت کې ټولو ځوانانو داسې کتابونه وژباړل چې هغې ته رښتیا هم اړتیا وه او هغوی ته د موضوع په لحاظ هغوی ته د ټولنې په لحاظ هغوی ته د دې مملکت په لحاظ د دې ځوانانو د لوستې قشر د ټولو وختونو او د دوی د اړتیاوو په نظر کې نیولو سره یې کتابونه انتخاب کړي او ژباړلي دي چې موږ ته ډېره ګټه اخیستې ده
سره د سبیر پر دې چې یو کتاب ډېر مهم دی باید راوژباړل شي نور کومو تخنیکی لارو چارو ته اړتیا ده مثلا په دواړو ژبو باندې پوهېدو ته یا نورو لارو چارو ته چې یو ځوان پرې ښه ژباړه وکړي
زمونږ متاسفانه چې شاید ما کې دا مشکل وي زما په شان باندې نورو هغه ځوانان هم چې لري که دغه ژبې نه چې ته ژباړه کې او کومې ژبې ته چې کوې که هر څوک په دواړو ژبو باندې داسې حاکم نه وي چې دی پرې روانې خبرې روان لیکل او په اصطلاح باندې په ګرامري لحاظ باندې ځکه ژباړه یوازې داسې څه نه دي چې ته د هماغه هغه خبرې راواخلې او دلته هماغه لفظي ترجمه وکړي او د دې لپاره چې تالیفاتو کې د یو کتاب اضافه شي نه د ژباړې دپاره د دواړو ژبو په ګرامر پوهېدل د دواړو ژبو په ژبپوهنه پوهېدل د الفاظو کلماتو مثلا ډېر داسې محاورې متلونه کلمې دغه ژبې چې دي مثلا که په اردو نه موږ ژباړه کوو زمونږ د هغوی یو محاوره یا یو خبره یا یو جملې داسې دي چې موږ یې ورته پښتو متلونه لرو هغې ته ورته پښتو محاورې ورته لرو
که سړی په پښتو ښه حاکم یا هماغه ورته هماغه
دستي ذهن ته راځي چې مثلا اوس ما یو کتاب لوسته زمونږ د یو ډېر ملګری دی او لکه یا سهوان اشتباب یا هغه همداسې لکه په اردو کې اصطلاح ده دال مې کوچ کاله ه که نه موږ وایي وړو کې شګه ده هغه بیا دا کتاب چې ما لوسته هغه کې دا جمله راغله ما فکر وکړم چې دا څنګه لکه د موضوع نه بیخي وتله که نه ویل په دال کې تور څه شی دي
کټ مټې راژباړلې
لفظي ترجمه شوې وه که نه لکه دا ته بیا روانېږي نه که ته
که هغه پسې دا کارولی ده چې وړو کې شګه ده
دې سړي وړو کې شګه ده ځکه دا خبره غلطه وکړله که نه د جمله روانېدله په تخنیکي لحاظ او د ژباړې په لحاظ باندې چې دا روانه ژباړه وشي تحتي لفظي زخره تحتي لفظي نشم کولی بعضی وخت کېدی شي د یوې پیراګراف نه ډېره وړه جمله جوړه کړي بعضی وخت کېدی شي د یوې ډېرې وړې جملې نه ډېر ښه مفهوم افاده کېده خلکو ته وړاندې کړي هغې معنا دا ده چې هغه د یو چا په اړه مې لوستل چې هغه خپل ژباړل شوی او د خپل کتاب او د هغه ژباړه یې لوستله لیکوال خپل کتاب لوسته که نه چا ژباړلی او بیا چې ختم کړی وویلي چې داسې کتاب ما هم لیکلی او دا سړی اوس دا زما کتاب دی سړی ویل زه پوه نه شوم په دې باندې که نه ځکه دغسې یو موضوع باندې ما
هغه ما هم ژباړلی
هو ما کتاب لیکلی و دې موضوع باندې که نه ما ژباړه بیا د لوستله
بېرته ژباړه لوستې
وویل چې زه په دې باندې پوه نه شوم چې دا اوس هغه کتاب چې لیکلی ما نه ویل هغه خپل هم غلط شو چې هغه زما څه خیل و دا داسې ژباړلی دی که نه لکه ده پې بیخي هغه نه راغلی شي تحتي لفظي ترجمه چې ده استاذ هغه بیا نو تاسو په دې باندې بهتر پوهېږي هغه بیا معلومېږي لوستل کېږي هم نه روان هم نه وي
سړی تنګېږي کله چې مطالعه کوي ډېر سختېږي
کتاب ته چې ژباړی کتاب لولي ته پوهیږي چې فکر نه کوي چې دا ژباړل شوی یو څوک درته کتاب پوښتي هغه روانه ژباړل دا یې سپری نه دي تر اخره پورې کنه او دوه درې صفحې چې ته ولولي او تهدیل دي ترجمه شوي ته دستي پوهیږي ځکه بند دي الفاظ صحیح نه یاد شوي پښتو کې چې کوم الفاظ باید هغې دپاره توري باید وکارول شي محاورې وکارول شي هغه جمله بندي وشي هغه سمنه شي
مسلکی توپ کی څومره مهم دی مثلا یو سړی د حقوق مسلکی شخص هغه کژباړ کی د حقوق یو مسلکی کتاب راوښ باړي او کده تیب والی د تیب کتاب دی راوښ باړي اکثره ځینې دي چې هغه مسلک پوری اړوند دي مثلا یو کس د ادبیات والی د تیب کتاب راوښ باړي دا څومره زیان رسېږي باړي ته
په بژباړ کی به تر ټولو مهم فاکتور شه دی هغه مسلکی توپ دی مسلکی لحاظ باندې مثلا زکه اوس حقوق او سیاسي علوم لوستي دي زما چې کوم کې جبې نه کتابونه ژباړم زه د بلې هر مسلک په کتاب باندې زما سر خلاصيږي او زه تنه مفهوم اخیسته ژوند خوشباړم نه مثلا ترتیب خبر وکړل که زه اوس یو تیبي کتاب پیدا کوم او ژباړم شاید الفاظ چې هلته لیکل شوي دي زه هغه ترجمه کوم او روان جمله نه جوړه کوم ولی مسلکی لحاظ ځینې اصطلاحات دي ځینې خبرې دي ځینې جملې دي چې هغه بیا زنشم کولای چې هغه سی روانه او جمله بندی کوم څخل چې په مسلک کې پکار دی زه خپل سیاسي کتابي ډیر روانه ژباړه کولای شم ملک د سیاست په ځای باندې د ادبیاتو کتاب تاریخي کتاب ماته راکې زه جمله بندی نشم کولای زه صحیح ژباړل نشم زبون ډیرو لیکوالو دا کار کړی دی نور مسلکونو انتخاب کړی دی هیڅ مسلک نه دی هر خو سره نه لګی کنه لازم هم نه ده چې وشي باید یعنی که د دې لپاره چې مثلا که څوک وایي چې کتاب می چاپ شي خو ته ورسیږي چې کتاب خاوند شم ښه خبره نه ده
خدا ده چې مسلک پوری اره
خدا ده چې ځکه ته مسلک باندې حاکمی استاد جو پهنه استاد ته ته جو پهنه کتاب په هغه وخت ته حاکم بهرنی جو پیدا شي ته ډیر روان ترجمه کې نسبت مانا نسبت یو سیاست پونه نسبت یو زراعت پونه نسبت یو طب ډاکټر نسبت یو طب ډاکټر چې دی مثلا تواوت نمخ کې دوی لیکوالي او شاعري شروع کړي دا کله چې ته طب ولوست دا غي نورسته نو کده اوس د طب کتابونه باندې کارو کی ویج باڑی د جبا زکام لیکوال دی ور سره په خوانه امیل ته مسلک شو دا و د طبي کتاب خوش باڑه کولای شي خو کی اول سړی کم ما غوند څوک د طب او د زراعت او د انجینری چغه اصلاحات دی دغه خپل فرمولی دی مثلا دغه خپل الفاظ دی دغه خپل کلمات دی بیخي جلا دی زموږ د ادبیاتو دی شان بیخي جلا دی نو زما په نظر باندې دا چې کوم مسلک سره ډیر خنده لګو کتاب که څومره شدید اړتیا هم ټولنه ته و او ستا مسلک نو نو په کار چې مسلکي سړي ته ورکړي چې هغه مسلک کې بیا موږ متاسفانه چې اوس وخت کې ځوانانو ډیر په مخکې مسلک کتابونه وژباړل دا کار خصوصا لیکوالانو ډیر وکړ چې هغوی ډاکټران شو مثلا انجینران شو زراعت پوهان شو زموږ ننګرهار کې زه مثال کوم چې زموږ ډیر ملګري چې دي مثلا هغه شاعرانو اولنه خو انجینرۍ چې فارغ شو ډیر ست انجینرۍ کتابونه وژباړل زراعت چې فارغ شو ډیر کتابونه پښتو ته راوړل زراعت ته تینو چې فارغ شو ډیر ښایسته او ډیر پر محتوا کتابونه هغه ته راوړل توابت ته راوړل ډیر مننه
شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو
فنکار
تانسی ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مختراک او سټوډیو ته راغلی پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی یو لیکوال دی یو شاعر دی یو ژباړون کې پتوګې پیژنم هغه چې زموږ نور او ریدونکو دی او دا اوس زموږ غږ غوري هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي
ډیر مننه استاد تاند یو د ښکاله په خوا د ماجرات په شپو ورځو کې پیدا شوه په لاره پورتن خو با جوړ کې او لمړنې او ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې او د نن څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته او لومړي ځل لپاره ما هیڅ کړه چې دې وطن لپاره دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی منګه داغه کتابونه پیدا کړه داغه کې سټیو سیډیانه او په ژباړم شروع کړه لومړی ځل د پاره په افغانستان کې د دیموکراسي پراتک سره لومړنی کس زه او استاد اجمل خپلو چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل او هم دا راز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود مومند خپرندوی ټولن او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې خپرندوی ټولنې کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله لیکنې به مې مجلو ته لیکلې او شعر به مې یو وخت نیم لیکه نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي
تاسو مخکې لدې چې افغانستان تراشي او تاسو په باجوړ کې وای هغه وخت تاسو لیک کوو کنه دلته چراغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کو استاد هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله اوس هم مطالعه کوم مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو چې هغه وخت کې مجلې به د ډېرې کمې راتللې او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېر لوستله تعقیبوله به زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې د اردو انګلیسي او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې ما هغه چې هغه هلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل او یا نیمه په اردو نیمه انګلیسي پښتو ډېره کمه یو ډول دام خښوله د غوی د لپاره دوت شوله ډیره پوری پښتو سره علاقه پیدا کړه د خلکو مینوال زیات شو نو هغه وخت استاد ایواز او رسپانه به ملوستله د دې ځنه چې بچی راتلل اپاغي به متند ماتوله او هغه به ملوستله یو نیم شعر یو نیم لیکنه وړه مو رسپانه ته میکوله کله کله بدلته د بری پښتونخوا ملګری براغله هغه به یو نیم مجله چاپوله هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کاپي ما سره شته اوسم
تان صاحب اول د شعر کله پیل که ولې دې پیل که موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مین مو د وطن دردونو
ډېر وړوکی وم استاده زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې او ډېر وړوکی وم نو ما به ورته وویل چې ما دیگر وخت باشم مرما دسی دسی شاعرانه زیتا بوزا بیا اغا تا درست پیدا کرده و در پیخور پریس کلاب او نشتر حال اغا خودی را علاقه من نو نو زل آدم آلتا با مشایره که دل افغان ایدهی بهیر زل دیر وڑی که هم کاروان سیب دیخته جونده لری اغا و او دیر ملگری و ما لومرانه شیر بدری بیتا ویلی او زما په تخلص نو هغه وخت او چې زه د سټیج نه راخته شوم نو پر هڅه ټینګ غیږه کې ونیولم د دې وخت او ماته ویل تاند نو د تخلص پر هڅه راکړه
اما لمغیر وروسته
تاند شوم استاد
تاند چې تاسو خوشبار ډیری کړی دی ما ډیری زیاتی لوستې دي د ذاکر نایک او دی تورته نو تخلیقات کله البته د نثر په برخه کې مثلا لنډ کیسه ناول د دې کله شروع کړل او څومره چاپ شوی
خپل 55 مې استاد شپږ اثر دي څلور ناولونه دي یو شعري ټولګه ده یو وړي وړي ټوټي دي مثلا تاو غټل ناول شین ستورې زندۍ خزما دادای مرک دالانا چاپ دی او شیر ټولګه د شمې زړه او ټوټي چې دی هغه خزه مین او ژوند دا چاپ دی او دا مې هغه وخت شروع کړو ساده چې کله ما په ځان یو ډول ډاډا کار تم را شوی خو ملګرو غوښتنه و چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کارو کو ټوکو کې ویل د ژبې تم لا کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتانه د پاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو پیو و اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنه کوم کتابونه ناولم لیکم ناول یو دوه باندې نورم شروع کړو خو دا اقتصادي ستونزې دی وطن پاتې شي
ها از من غوړیدون کې په مثبت لوسه کې چې تان سپ شیر واوري
پرخه پر رنگونه دي مخونه دي
پرخه پر رنگونه
پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو ګلابونه دی مخونه دی پرخه پر رنگونه دی مخونه دی دا خو ګلابونه دی مخونه دی زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دی مخونه دی او سترګي اننګي شونډې څوای سترګي اننګي شونډې څوای دا خو کتابونه دی مخونه دی او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي
تل پرې د مسکا
تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تاند زیارتونه دی مخونه دی واه ستاسو په یاد زما ډیر نه دي زده
ډیر مننه تانسب کوم کوم برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه
ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده همداشان د ایواز د ذکر نه دینی برخه کې نه دغه نه علاوه په نور برخو کې د شاه ولی مودد دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړو وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
ښه تاسو په دغه برخه کې دي باقاعده زده کړی وکړی کنه بس همدغه ادبی بهیرونو کې دی ونده واخستله او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخکې ویل چې زما سره مینه و د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مینه و او بل الته په دې ورته جوابان زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې بزاو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دی اردو د الفاظ شو د خوګواله د لکه د زینې پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغه برکت دی چې دغه مر کتابونه مې تیر راوښ پړل
او د ژبم دی لیک کړه ده
استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې کو په د حمزه باغوند کله چې پښتو ته راوختم بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډیر زیات راوښ باړل کار دیوک دیودا سی لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو ته تاته صدر کړل او ته پښتو ته څور کړل
د ګلنار بیگم یو مرکه مې اوریدل او د سیال سپ سره کړ غازی سیال چې دغه شیرونه ټول ویل او وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وی چې ګلنار بیگم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپار ویل نه لور می لورانی مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کوم ځکه مال پښتنو سره کړ ډم یې راته ویل ډم یې تخلص را او یې ګلنار بیگم به دومره عجز روانه و چې چادرې به د سر نه لری کول او چپړې به سلیری ساده د پایزار چو پلاستیکی دا بشلیدلی او خې به خور ډکې وي یو جوړ چشمې وي چې غازی سیال سه وي چې د ډیر شو کالو نه مخه پستر وي دا واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال ایسره نه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره و هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګې مستړې نه او خدای دې غوړز راولې چې دا مو چې څلې کلی دی او څه باړلې دغه نه ګټه خسر شوی او لکه تاسو استاد لګی استعمالن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې واخلي شوري شي بس دا زما د لپاره بیا ارتسي
اولادونه د غواړې چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته به تر معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبي د هرچا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمن د زما اولاد دي زما غونډشي او زما نرسته دي زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا غوي په حق
ډیر مننه استاد ګل رحمان رحمانی په لنډو کیسو کې ډیرو حساس موضوعات ته پام کوي. ل یوې خوا ټولنیز نزاکتونه او بل پلوه د حسي ادراکاتو منطق په داسې ماهرانه انداز سره پیږي چې د ډیرو کمو کارکتونکو پام وراوړي. د زرپانی په نننۍ پاڼه کې د ښاغلي رحمانی لنډ کیسه اصلي عمر وګمه جبار خیل وړاندې کوي.
زرپانه اصلي عمر څوکل نه یې میرمنې وخندل. نه غواړم په دې اړه څه ووایم. ولې نه پوهېږم. څوکل نه وی چې واده دې وکړ دا هم نه درته وایم. حتی ما ته هم هو حتی خپل یوازینی او ګران زوی جان ته مې هم دا خبره نه کوم. ښه یعنی زوی هم لري. هو ډیر ځیرک او تکړه هلک دی. راتلونکي ته یې ډیره هیله منایم. ښوونځي ته ځي؟ هو سا کال شپږم ټولګی پیل کړ. ماشاءالله ما اوریدلی چې چاپیریال کورنۍ او ملګري د ماشوم د استعداد او وړتیا په پاللو کې ډیر اغیز لري. هو زموږ په ښار کې ماشومانو ته له ښوونځي وړاندې او د ښوونځي په ترڅ کې ځانګړي پروګرامونه شته. ډیر ښه. خو له بده مرغه چې زموږ ښار ډیر وروسته پاتې دی. ماشوم چې ایله وکلن شي نو لومړی ټولګي ته یې نیسي. نه نه ښاغلیه، خو زموږ ښار کې باید په 15 کلنۍ د ښوونځي لومړی ټولګی پیل کړي. سړی یوه شیبه دمه وکړه او بیا یې میرمن ته په چټ کې وویل، خپله دې څومره زده کړې کړي؟ پوهنتون مې لوستی، مطلب لیسانس یم. غوښتل مې په ارواپوهنه کې ماسټري هم وکړم. خو د واده په درېیم کال مې زوی وشو او یو کال پس مې زه او خاوند سره جلا شو. پاتې یو کال زده کړې مې په تنهایۍ بشپړې کړې. ولې سره جلا شوی؟ موږ له اوله سره جوړ نه وو. سره د دې چې همزولی وو خو واده مو په خپله خوښه نه وو او پایله یې ښه نه وه. هغه هم اوس یوازې ژوند کوي؟ نه، د روغتون په کومه ښکلې نرسه مین شو. همدا سا کال یې ورسره واده وکړ. ښه نو هغه به ښکلې او شتمنه وي که څنګه؟ هو 25 کلنه ښکلې نجلۍ ده، شتمنه هم دومره نه ده. خو یوه ستونزه لري. څه ستونزه؟ عصبي ناروغي لري، د فراموشۍ ستونزې سره مخ ده. ورس کې 2 ساعته بې ځایه خبرې کوي. چا نه کوله ځکه یې له یوه داسې کس سره واده وکړ چې عمر یې له 10 کاله زیات و. سړی غلی شو او بیا یې وخندل. ولې دې وخندل؟ هسې ما ویل چې دوی سره خوښ وي نور عمر خو څه خبره نه ده. نه دا نظر دې نه تاییدوم، عمر ډیر مهم دی. ښه ته به 2 کلن وي؟ سړی وخندل او بیا یې میرمنې ته ولیکل، بس تا همزولی یم. میرمنې وخندل، زما سن درته کله معلوم دی؟ معلوم دی، معلوم دی. ښه نو د 2 یم. 25 کلنه یې. میرمن وارخطا شوه. دا چا درته وویل؟ سړی په کړاس وخندل، همدا تا خپله راته وویل. خپلې خبرې دې وګوره، ما خو په دې اړه درته هیڅ هم نه دي ویلي. نه نه ټول دې راته وویل. یعنی څه؟ یعنی دا چې اوس 25 کلنه یې په 18 کلنۍ کې دې واده کړی او په 21 کلنۍ کې دې زوی شوی، په 22 کلنۍ کې له خپل خاوند جلا شوی، په 19 کلنۍ کې دې پوهنتون پیل کړی او په 23 کلنۍ کې له پوهنتونه فارغه شوی، او هو رښتیا زوی دې اوس 18 کلو دی. میرمن آفلاین شوه او سړی ورته وروستۍ جمله ولیکله، مننه چې دا هر څه دې خپله راته وویل، اوږد عمر دې نصیب شه.
په معاصر پښتو ادب کې پیر محمد کاروان یو لوی نوم دی. هغه کله له چینار سره خبرې کوي او په شاعرانه سحر یې و داسې تابلو جوړه کړې چې ډېر یې د جوړېدو توان لري، او کله یې د ټولنیز ژوند ژواکي و داسې ناخواله په شاعرانه ژبه وړاندې کړې چې ډېر ورته ګوته په غاښ شي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي کاروان نظم وملو راورو. وما لور سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. سړی په غوسه راغی لکه بد اژدها، د ښځې خوارکۍ له شونډ والوته مسکا. په شان د هوا توا چې وزي له جنته، بالښت یې تکیه وشوه له ډاره راوچته. شپږ لوڼو ته یې وښکارېده، شپږ طرف ته ویره، له هرې وی ماشومې د خاده شی بش وهیره د پلار په دینا څا په غسټو له حق پکې د مور ملال سترګې لرنو اوخ کونه ډکی سړې لکه طوفان وو دوی نری پانی د ولی لیوی بلی غیگی وی را تا وی رگ دی دلی سڑی پا غصه نیسی لمرهی زینی میرمنه میرمنی نیولی ده زولهی خپل لمنه سڑی دی لمنی تا می اگو را ما پریگ دا تیاره پا کور که مرا ول سپین رنا پریگ دا آخر کم خطا کم گنا کم نادولا چی سور اور ده غضب دی را تاو شوی لوجوده سڑی پا غصه اویل چی مکا و خبری ترخی په ما لګیږي کوي هم ګوړی شکری بدبختی چې دا هر ځل اولاد زیږوي لور وي اوس وای په دې کور کې به مې څه سکون سرور وي کدا ځلې دې لور وه زیږولې بیا دې وژنم کدا ځلې دې لور وه زیږولې بیا دې وژنم که ټول عالم خبر هم شي په سپین سبا دې وژنم مېرمنې خوله پرانیسته په ډېرې عاجزۍ اواز یې لوند په اوښکو سره په وینو یې سلګۍ دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې دا څه وایې توبه وباسه کفر غږوې کارونه د تقدیر دي ته یې څنګه بدلوې که لور وي او که زوی وي د الله له خوا ډالۍ دي مارغان دي د جنت د ماښامونو ډیوګۍ دي سړی په مخ وروویشته څپیړه د غضب وی پرېږده فلسفې دې راته مخایا ادب دا ځلې درنه زوی غواړمه نه غواړمه لور که نه پر ځای د قبر به دې ځای وي سور تنور سړی له کوره ووت لکه سره لمبه د اور شپږ لوڼو غېږې تاو دي په ژړا له یوې مور سلګه موده وروسته جوړ د عدلو میدان په مخ کې د سړي و ناشنا غوند جهان سلګه موده وروسته جوړ د عدلو میدان په مخ کې د سړي و ناشنا غوند جهان هم وګه ده هم تګه نو بشته نه مړی په فوی زولنی دی په لاسونو کې کړی د اور سمندرونه په چپو دی په غوغا وی دروازې دی سره ټول خوا په خوا سړی و روان کړی ملایکو د دوزخ په تنځی ورتوی چې شی هډونه بده یخ اوله دروازه ای ورته پرانیسته چې درومه اوله دروازه ای ورته پرانیسته چې درومه کډیر لتندې مرینو لپی لپی لمبی شومه سړی د سرو لمبو خوا ته روان شو له ناکامه اخیستی یې لا نو د دوزخ پلو دوه ګامه ناڅاپه یې په مخه کې ماشومه لور پیدا شوه په دې دوزخي شپه کې لکه پړک د نور پیدا شوه په مینه یې له دزنې راتاوې کړې منګولې ملایکو د دوزخ ته یې هم ښې وکړې کنځلې دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا څوک دي چې زما بابا دی بوزي جهنم ته دا زه بیا یم جنت لره ګلونو او شبنم ته ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ ملایکو له ماشومې نه سړی په زور خلاص کړ روان یې د دویمې دروازې په طرف خاص کړ چې ناڅاپه دویمه دروازه هم ورته واشوه له ناز ډکه په غوږ د سړي چغه د بابا شوه بیا ګوري چې دویمه لور د ده په خوا په منډه ور ټوپ یې کړلو غېږې ته او ښکل یې کړ پر ټنډه ملایکو د دوزخ ته یې ښه سازه غوسه وکړه په قهر هسې نه چې له نازه غوسه وکړه دا چیرې کیدای نشي چې دوزخ ته به روان وي روان کوي نو ځای به یې جنت او ګلستان وي خبرې یې که نه چې دا مې خوږ او شیرین پلار دی ما دله را ساتلی د جنت د ګلو هار دی د ده دا یو ویښته به رانه څوک په دوزخ نه کړي بابا خو به جنت کې بس له موږ سره خواله کړي حیران شولې پاتې د دوزخ څوکیداران یې په جنگ کې پاتې راغلی د ماشومې قهرمانې درېیمې دروازې ته یې په منډه را روان کړ خو هغلته هم خلاص درېیمې لور په یوه آن کړ هم دا لوبه په شپږو دروازو کې وروانه سړی به وګټله خو ملایکو ته وه ګرانه اومه دروازه ده چې سړی پکې ولاړ دی اومه لور یې نشته خوار و زار ورانو ویجاړ دی په چغو په سلګو دی په ژړا په واویلا دی او اوښتی د دوزخ په میرغزه په شان بلا دی دعا کوي چې یا الله که دا سوال مې منظور شي بس یم به جنتی کمې پیدا اومه لور شي سحر دے خوگزان پا ترنم باندی روان دے سڑے لدرانو خوب راویخشو حق حیران دے مرمن او شپگ لونی لخوب اکڑی بیداری لدوو سترگوی سپینی اوخ کی چاچی داری داری پا دیر یا جزی غواری لطولو نبخنا مرمن تا وای خکلی زرغونه دی شلمنا پا خی خایست لور لکا دا سرو گلون ونا کوبای دا جنت دا مرغکی غوندی پالنا د خکلو جنتی لونو پا مینه نمڑیگی سڑے الا سڑے شو سڑی توب باندی پوہیگی